ماست رضوان، خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه سید سمی عباس. دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانستل شوی او هڅه کیږي چې په قندهار کې هم ساحوي دفتر پرانستل شي. دغه راز د ایران د ولسمشر د څرګندونو جزئیات اوري چې وایي په شنبه پورس په ایران کې پر یو پوځي پریډ په حمله کې یو عربي هیواد لاس لري. سوزم غغله ازادي رادیو اوري په سر کې پام کړی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بلخ کې پرون د دې کمیسیون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. د پوهنې وزارت وایي د جنوب او جنوب ختیځو سیمو ته د یو میلیون جلد کتابونو د ویش پروسه یې پیل کړې ده. او د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې وروستی برید د عرب توکمو جلا غوښتونکو کار وباله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بلخ کې پرون د دې کمیسیون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. دا خبره د کمیسیون مرستیال وین مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل چې نن او سیاسبا د کندهار د انتخاباتو ولایتي دفتر هم پرانستل کیږي. دا دفترونه په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیسیونونه د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو تړلي. دا ائتلاف حکومت تورنوي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي او دا تور هم پې پورې کوي چې اوسنی کمیسیون د انتخاباتو د ترسره کولو وړتیا نه لري. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت وایي چې په پوره شفافیت انتخابات ترسره کوي او خلک یې باید ملاتړ وکړي. تمه ده چې د میزان په 28مه د ولسي جرګې انتخابات وشي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د جنوب او جنوب ختیځو سیمو لپاره د یو میلیون جلد کتابونو د ویش پروسه پیل کړې ده. دا خبره د یاد وزارت د خپرونو رئیس او ویاند کبیر حقمل تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موږ شاوخوا یو میلیون جلد کتابونو ویش د یکشنبې په ورځ پیل کړ. دغو ولایتونو لپاره دي چې هغه سعودي سیمې دي، د هېواد په سویل کې ځینې سیمې دي، د هېواد په ختیځ کې ځینې سیمې دي. انشاءالله په یوه اونۍ کې به دا کتابونه ورسیږي.
خاغلی حقمول ویل چې د هیواد ځینو سړو سیمو ته د کال له پیله څه باندې یو میلیون جلده درسي کتابونه ویشل شوي دي. په درسي کتابونو کې تر ټولو زیات انتقاد په تیروتنو چې د پوهنې وزارت د ویان په خبره یاد وزارت د درسي کتابونو د املایي او انشایي تیروتنو د اصلاح لپاره کار کړی دی او تر ډیره حده دا ستونزه حل شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د هند پر وړاندې د آسیا جام په لوبو کې خپل وروستۍ لوبه ترسره کوي. افغان ټیم د آسیا جام په لوبو کې د څلور غوره ټیمونو ترمنځ دوه لومړنۍ لوبې په پاکستان او بنگلادیش بایللې دي. افغان ټیم د بنگلادیش پر وړاندې پرون د 250 منډو هدف پوره نه کړ او لوبه په څلورو منډو بایلو ده. تر دې ماتې وروسته د افغان لوبډلې کپتان اصغر سانگزی ویل
Congratulations
to Bangladesh cricket team. They played very well. It's a painful game. دوی بنگلاديش ته مبارکي وي. مبارکي وایم چې هغوی ډېره خلوبه وکړه. واقعا دردونکې لوبه وه. موږ ته په شپږو بالونو اته منډې پاتې وې چې ډېره سخته نه وه. زموږ اصلي توپوهونکي سمی ګلبدین او راشد هم راغلل خو نه شوه. وروستی بنګالي بالر ډېر ښه بال وکړ ځکه یې هم لوبه وګټله. افغان ټیم سکل د آسیا جام په ګروپي دور کې د بنګلاديش او سریلنکا ټیمونه مات کړي وو. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې وروستی برید د عرب توکمو جلا غوښتونکو کار وباله. هغه ویل دوی د خلیج د یو هیواد له ملاتړه برخمن دي.
کاملا برای ما روشنه کیا این کار رو کردن.
نه وی موږ طبیعي واضح ده چې چا دا کار کړی دی، کومه ډله ده، په چا پورې تړلې ده. د خلیج فارس او جنوبي هیواد هم د دوی مالی او تسلیحاتي او سیاسي مسائل پر غاړه اخیستې دي. روحانی پرون دا هم ویل چې د خلیج واړه هیوادونه د امریکا له ملاتړ برخمندی. د شنبه پورس په احواز کې وسلوالو په ډزو سره د سپاهي پاسداران د 12 غړو په شمول 25 کسان وژل او شپېته نورې ژوبل کړل. امریکا او ملګرو ملتونو د بریدونو غندلې او امریکا د ایران تورونه هم بې ځایه بللې دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ښار ته رسیدلی دی. ولسمشر ټرمپ پرون وویل دی به په نیویارک کې د جاپان له صدراعظم شینزو آبه سره ویني او له هغه سره به د سوداګرۍ او پوځي مسایلو په اړه خبرې وکړي. نوموړی په داسې وخت کې نیویارک ته رسیدلی چې د نړۍ ګڼ شمېر مشران او لوړرتبه چارواکي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون په خاطر دې ښار ته په رسېدو دي. ولسمشر ټرمپ به سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي چې د امریکایي چارواکو په وینا د ایران په ورتانه کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومېدو د قضیې، د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر مهمو موضوعاتو په اړه به څرګندونې وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډو کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره هم وویني. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپک سازمان غړو او په نړۍ کې د تیلو نورو لوی تولیدونکو موافقه کړې ده چې د تیلو د بیې د کمولو لپاره به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له غوښتنې سره زیات تیل تولید نکړي. د روسیې په شمول د نړۍ د تیلو د لویو صادرونکو او اوپک سازمان دا پریکړه په الجزایر کې وشوه. اوپک په یوې اعلامیه کې ویلي چې د تیلو د اوسنۍ اندازې تولید ښه دی او نه یې زیاتوي. د تیلو بیه په دې وروستیو میاشتو کې د ایران د تیلو د صادراتو د کمیدو په سبب په نړیوالو بازارونو کې زیاته شوې ده. د ایران د تیلو صادرات په دې هېواد د امریکا تر بندیزونو وروسته کم شوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بلخ کې صاحبي دفتر پرانستل شوی او هیله مند دي چې د قندهار د انتخاباتو دفتر به هم ډیر ژر پرانستل شي.
انشاءالله په دې برخه کې کومه ستونزه نه لرو. خوشبیني وجود لري. سیاسي احزابو انتخاب پذیري ښودلې ده.
بلور ته یو شمېر انتخاباتي څارونکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي بهیر د مدیریت په زوف تورنوي. دا نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې په هلمند کې د 1609 کسانو څخه د معلمۍ لپاره ازموینه واخیستل شوه. د نړۍ د مسایلو ترڅنګ بیا د غزنی د خلکو له وروستۍ پریکړې خبرې گئی چې وایي له دې وروسته د پاکستانی چرګانو او د دې چرګانو له غوښې استفاده نه کوي.
خوند کې دا وطني پرخو دي. غوښې دا پی خوندورې دي. په دې کې د دې بيخه هګۍ نه دي اچولې لسر.
د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټونو نیس پروګرامونه بیا د خبرونې په دوهمه برخه کې دي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانسته او د کندهار د دفتر د پرانستلو هڅې دوام لري. د دې کمیسیون مرستیال وین مرزا محمد حق پرست ازادي رادیو ته وویل چې د ولایتي دفترونو د تړلو اندېښنه نه لري او تمرکز د انتخاباتو په ترسره کېدو دی. د ملي ائتلاف پلویانو په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړلي وو او د انتخاباتو د شفافیت پړه اندېښنه خودلی ده. صفی الله ستانگزی په دې موضوع راپور لري.
په شپږشتو نورو ورځو کې به افغانان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخلي. په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړلې دروازې او امنیتي وضعیت د دې پروسې له مهمو ننګونکو عواملو یادیږي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې ژر به ځینې په ګوته شمار تړلې ولایتي دفترونه بیرته پرانیستل شي.
او کندهار هم خوشبینوی چې سبا او بل سبا په کندهار کې ولایتي دفتر په رسمي بڼه باندې خلاص شي او زموږ اقدامات هلته ترسره شي. ان شاء الله په دې برخه کې کومه ستونزه نه لرو. خوشبینی وجود لري. سیاسي احزابو انتخاب پذیري ښودلې ده او د بایومټریک هغه طرحه چې دوی پیشنهاد کړې وه هغه به تطبیقېږي. د فعلا لپاره کومه اندېښنه د مرکزي یا ولایتي ادارو د دروازو د تړلو په برخه کې موږ نه لرو.
ښاغلی حق پرست د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په اړه هم د حکومت او انتخاباتو کمیسیون له اقداماتو ډاډ ورکړ. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت هم ډاډ ورکړی چې د روانو انتخاباتو د امنیت لپاره به د افغانستان له امنیتي او دفاعي ادارو سره بشپړه همکاري وکړي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو په هرات، کندهار، بلخ، ننګرهار او کندوز کې د انتخاباتي کمیسیونونو دفترونه تړلي او یا یې مخې ته د تحسن خیمه جوړې کړې. د دغه ائتلاف مشرتابه پلاوی تور پورې کړی چې انتخاباتي پروسه شفافه نه ده او دوی به په وړاندې خپل مدني حرکتونه جاری ساتي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید بیا وایي د انتخاباتي پروسې سیاسي مخالفین باید د انتخاباتي کمیسیونونو د دروازو د تړلو پر ځای له حکومت سره مذاکره وکړي او حکومت دې هم د دې کار زمینه برابر کړي.
هغه مورز د اندېښنې وړ وي، په غوږ باندې خبرې وشي، تخنیکي بحثونه باید ترسره شي، حل لارې ورته پیدا شي او ټول خوی باید قناعت وکړي. 100% غوښتنه په داسې وخت کې فکر کوم چې عملي هم نه بریښي. نو زه د دفترونو تړل د دې پروسې لپاره یو جدي ګواښ وینم که چېرته دا کار سره کېږي. دا د خلکو سره جفا ده او څنګه دغه نوې ولسواکي چې په افغانستان کې د منزل په حالت کې ده، فقط هغه له ستونزو خنډونو سره مخامخ کی او اعتبار نه سقطوي.
افغان حکومت ژمنه کړې چې انتخابات به په پوره شفافیت ترسره شي او د ترسره کولو لپاره مالی او تخنیکی امکانات برابروي.
د سفی الله ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانستل شوی او د قندهار د دفتر د پرانستلو هڅې هم روانې دي. بل لور ته یو شمېر انتخاباتي څارونکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي بهیر د مدیریت په زوف تورنوي، وایي په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم څخه د استفادې په اړه د کمیسیون پریکړه عملی نه ده. دا څارونکي د انتخاباتو په اړه د حکومت پریکړې ډرامې ته ورته بولي او وایي انتخاباتو ته په پاتو کم ورځو کې دا پریکړه د انتخاباتو بهیر له لا نورو ستونزو سره مخ کولی شي. له دې سره سره یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې دوی ته د دې کمیسیون د کار د څرنګوالي په اړه د دې سیستم د کار د څرنګوالي په اړه ډاډ ورکړل شوی نه وي، دوی به د انتخاباتو په ورځ له بایومټریک سیستم څخه د استفادې مخه ونیسي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د میزان د 23مې نیټې د انتخاباتو برخلیک لا هم ګونګ او د دغه پروسې د مدیریت په برخه کې د کمیسیون کار له انتقادونو سره مخ دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت او کمیسیون ډیر وخت ضایع کړی، خو اوس چې د انتخاباتو ورځ رانږدې شوه یو نمایشي کار او لکه د تیرو انتخاباتو په شان لوبه تکراروي.
په داسې وضعیت کې زموږ ټینګار دا ده چې راځي له هغه طرحونه چې هغه موږ پایلې ته نه رسوي، بلکې فقط عامه از آن تریو خپل تخصوی لاندې راولي، لږه نه بجا ده وکړو. د ټاکنو اصلي ستونزه سیاسي ستونزه ده. نو ښه به دا وي چې یو سیاسي اجماع رامنځته شي او دا ډېر سي ټول ده چې په ټاکنو کې نه حکومت نه سیاسي کړی مداخله کوي او کمیسیون خپل کار په ټیرې بې پلوي او
د ولسی جرګې انتخاباتو ته 22 ورځې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټاکل شوی وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي. د بایومټریک سیستم د دستګاو او وسایلو لیږد په اړه عامه پوهاوی، د ظرفیتونو جوړول، کارکوونکو ته د لازمو زده کړو ورکول، په کمیسیون کې د ډیټابیس ځای پر ځای کول هغه پړاوونه دي چې د څارونکو په باور لږ تر لږه 2 میاشتې وخت نیسي. د څارونکي وایي پاتې کم وخت په کتو په لوړه باید د بایومټریک د وسایلو او دستګاو اخیستل د افکارو د بدلولو پرته بله نتیجه نه لري. د ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ له اختلافاتو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره اونۍ ومنله چې د میزان د 23مې نیټې انتخابات د بایومټریک سیستم نه په استفادې ترسره کوي. هغه غوښتنه چې په وروستیو 2 میاشتو کې غیر عملي بلل کېده، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دغه پریکړې تر ډېره باوري نه دی چې آیا وبه کول شي د انتخاباتو په ورځ دا سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي او کنه. د یاد کمیسیون مرستیال ویان سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هغه جرمني شرکت کوم چې بایومټریک سیستم د دوی په واک کې ورکوي، کوونه شي کړای چې په خپل وخت سره یاد سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي، انتخابات به د کاغذي تذکرو له مخې ترسره شي.
همدغه جرمنی کمپنۍ سره دوی خبرې کړي دي تر څو د ټاکنو په ورځ مونږ ته دغه سیستم راکړي. مونږ دغه سیستم غوښتونکي یو، که چېرته دغه سیستم د موږ په ولکه کې راشي او په هغه ډول سره چې دوی وایي چې د دې څخه استفاده ډېره اسانه ده، ټریننګ ته ضرورت نه لري، نو په هغه صورت کې به مونږ وتوانېږو چې د ټاکنو په ورځ له دغه سیستم څخه استفاده وکړو.
اخو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وایي لا هم ځینې پوښتنې شته چې حکومت یې باید د یوې کمیټې په رامنځته کولو ځواب کړي. د نوموړي په خبره لا معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم او کړنلارې له مخې به له یاد سیستم نه ګټه اخیستل کیږي او څنګه یې باید څارنه وشي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په کچیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په هلمند ولایت کې له 1,609 کسانو څخه د معلمۍ لپاره ازموینه واخیستل شوه. د دې کسانو څخه به شاوخوا 650 کسان انتخابیږي چې تر ټولو ډېرې نمرې وړې دي. د پوهنې د ریاست مسؤلان وایي تر دې علاوه په سلګونو نورو ښوونکو ته هم اړتیا لري. ویل کېږي چې د یو شمېر ولسوالیو ښوونکو ته وسلوالو طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې په یاد ازموینه کې ګډون وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار محمد الیاس دایی په راپور کې اورو.
د خړ کاغذي هغه کارتن خوله خلاص کړه چې د لسکسیز هیئت په وړاندې د ازموینې لپاره ترتیب سوي سوالونه پکې لاک او مهر سوي ول. په لشکرګاه کې د هلمند د ښوونکو د عالي موسسې په انګړ کې سهار که څه هم ګرمي نه ده خو په رنګارنګ جامو کې د ولسوالیو نه راغلي هغه کسان ازموینې ته ناست دي چې غواړي په لرو پرتو سیمو کې د ښوونکو په حیث دنده واخلي. د ګرمسیر، خانشین، دیشو، سنگین او کجکی ولسوالیو څخه راغلي کسان هیله ښیي چې بریالي سي او بیرته خپلو سیمو ته ولاړ سي او تدریس وکړي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نمرو سوالونو او ځوابونو په برخه کې دې منصفانه برخورد وسي او هغه کسان دې د ښوونکو پیسې وګمارل سي چې وړتیا ولري.
زه عبدالحاجی د ګرمسیل د ولسوالۍ د میان پشتي د مکتب څخه راغلی یم. د معلمین ته چې امتحان ورکړم معلمي ته کامیاب سو.
زه حکمت الله د ګرمسیل ولسوالۍ د شهید عبدالغفور د متوسطې استاد یم. د معلمۍ د امتحان لپاره راغلم. انشاءالله کوشش کوو چې سوالونه حل کړو او سم جواب ترلاسه کړو.
دا بهیر سم دی ازموینې
او انشاءالله تر اوسه پر سم دی.
زما نوم حبیب رحمان دی، د کجکیل ولسوالۍ اوسېدونکی. زه غواړم چې امتحان ورکړم او د استاد په صفت باندې دلته وظیفه اجرا کړم.
احمد شفار هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اعلان اوس په لشکرګاه ښار کې اوسېږم. غواړم چې په ولسوالۍ کې تدریس ورکړم. زده کوونکو د زده کوونکو پر ذهن باندې باید ښه اغېز درس تدریس یم او غواړم چې خپل هېواد ته خدمت وکړم.
په هلمند کې د معارف د ریاست مسؤلین وایي وړاندې تر دې چې 1,300 تړلي ښوونځي پرانیزي نږدې 3,000 اضافي ښوونکو ته اړتیا لري چې د زده کوونکو روزمره درسي بهیر پر مخ یوسي. د هلمند پوهنې رئیس داود شاه سفاری وایي د ښوونکو د کمښت له امله د هلمند د اکثر ښوونځیو د زده کوونکو درسي بهیر منظم نه دی. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که وزارت ورسره موافقه ونه کړي نو د خپل صلاحیت نه به په استفاده د ښوونکو په برخه کې موجود اړتیاوې پوره کړي.
په مرکز کې مو چلان ورته ورکړی دی هغه باید مسلکي معلمین واوسي، د 14 فارغین وي یا لیسانس وي تر څو موږ خپل تشه په ډکو د رشتې په اساس اعلان سوي دي. خو په ولسوالیو کې دی دپاره چې موږ ابتدایي صنفونه لرو او ښځینه نه پیدا کیږي، د نهم ټولګي فارغه هم چې هغه په امتحان کې بریالی سي او هغه وړتیا پکښې وي چې موږ یو ټولګي ته ودرو، هغوی څخه هم په ازموینه کې ګډون کولی سي هغه منو.
په لشکرګاه کې د ازموینې میدان ته درغلو 1,350 ښوونکو په منځ کې یوه ښځه وه چې د مسؤلینو په خبره د دیشو ولسوالۍ نه راغلې ده او بیرته به هلته نجونو ته د تدریس لپاره ځي. اما د پوهنې د ریاست چارواکي وایي ډېر ژر به د 200 ښځینو نه د قراردادي معلمۍ په برخه کې ازموینه واخلي او خپلې اړتیاوې به پوره کړي چې په دې برخه کې ډېرو ښځو د لشکرګاه او ګرش په شمول په نادلي ولسوالیو کې نوملیکنه کړې ده. په هلمند کې یوازې د ښوونکو د کمی ستونزه نه ده. زده کوونکي د کتابونو تر څنګ د مناسبو میزونو، چوکیو او درسي موادو په څنګ کې د لابراتواري توکو د کمښت شکایت کوي. وایي د ساینسي مضامینو اکثره تجربې په کتابونو کې لولي، لابراتوار او دغه دپاره مجرب کسان اصلا وجود نه لري. محمد الیاسایی، د ازادي راډیو هلمند.
دا محمد الیاس دایی په تفصیلي راپور کې مو اوریدل چې په هلمند ولایت کې له 1,609 کسانو څخه د معلمۍ لپاره ازموینه واخیستل شوه. د دې کسانو څخه به شاوخوا 650 هغه کسان انتخابیږي چې تر ټولو ډېرې نمرې وړې دي. د پوهنې د ریاست مسؤلان وایي تر دې علاوه به په سلګونو نورو ښوونکو هم ازموینه واخیستل شي. جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
اوس مې مونږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله راو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
دیم دا بکرم په نفسه ولم یا په دالاس ولم
وبنه لرو موږ د حکومت خیش لرو چې موږ وبو باندې بس
لري فکر چې مکمل
خواږی ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
د همدې خبرونې په جریان کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي چې د شنبه پورس په اهواز کې پر یو پوځي پریډ په حمله کې یو عربي هیواد د سیمې یو عربي هیواد لاس لري. خو اوس اته بجې او شل دقیقې له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو خبره کړي.
نیوزویک مجله د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د مسکو غونډه په یو تحلیلي راپور کې څرګنده ده او لیکي چې د افغانستان د سولې په اړه غونډه امریکا نه بلکې روسیه را بللې ده. راپور یادونه کوي چې روسیه د لومړي ځل لپاره تیره میاشت په دې اړه چې غواړي دا غونډه د وسلوالو طالبانو په ګډون جوړه کړي خپل پلان اعلان کړ. طالبانو هغه مهال په دې غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی و، خو افغان حکومت وویل چې ګډون نه پکې کوي، مګر وروسته بیا روسیه د دې لپاره چې افغان حکومت هم استازیتوب پکې ولري دا غونډه وځنډوله. نیوزویک لیکي چې مسکو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ د یو جګپوړي پلاوي له سفر وروسته د افغانستان د جګړې د حل لپاره د مسکو غونډې ته د تیاری رسمي بهیر د جمعې په ورځ پیل شو، خو خبرونه زیاتوي چې د دې غونډې نیټه رسمان نه ده ټاکل شوې. نیوزویک د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه وینا یادوي چې وایي کابل د مسکو په غونډه کې د ګډون ډاډ ورکړی او اوس د میلمنو د رابللو پر بهیر کار روان دی. کابلوف ازویستی او ورځپاڼې ته ویلي دي چې اوسمهال اصلي تمرکز د غونډې د نیټې پر ټاکلو نه بلکې پر محتویاتو دی. نیوزویک لیکي روسیا که څه هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کوي، خو په افغانستان کې د روان کړکیچ د حل په برخه کې په دوامدار ډول چمتووالی ښودلی. یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه په افغانستان کې د داعش او وسلوالو طالبانو حمله پرتله کړي دي او لیکي چې داعش ډلې هلته د طالبانو په پرتله د ډیرو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. خبرونه لیکي که څه هم د روان 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ډیرو حملو مسؤلیت طالبانو ته متوجه و، خو دې ډلې د لږ شمېر انساني تلفاتو پړه منلې ده. یوریشیا ریویو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما لخوا د جولای د 15 د راپور په حواله لیکي چې که څه هم هغه حمله لګې وي چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی، خو تلفات برعکس زیات و. خبرونه د یوناما په راپور کې د تروریستي حملو او د هغو د تلفاتو د ارقامو یادونه کوي او لیکي په افغانستان کې په سلو کې د شپږویشتو حملو پړه چې د ملکي تلفاتو شمېر یې 453 کسانو ته رسیږي طالبانو منلې، په داسې حال کې چې په سلو کې د 15 حملو پړه چې د ملکي وګړو د تلفاتو شمېر 595 کسانو داعش ډلې منلې. خبرونه د طالبانو او داعش د شکنجې په طریقو کې د توپیر یادونه هم کوي. یوریشیا ریویو د قربانیانو د مریو د غوڅولو او پر بمونو د خلکو د کینولو مواردو ته اشاره کوي او لیکي چې د داعش ډلې د شکنجې طریقې د طالبانو په پرتله خورا زیاتې بوږنوونکې دي.
په غزنی کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې په غوښتنه پولیسو په پاکستانی چرګانو او د چرګانو په غوښو بندیز لګولی دی. عام ولس هم له دې کار څخه خوښ دی، وایي چې غواړي افغاني تولیدات استعمال کړي او په خاص ډول پاکستانی چرګانو او د پاکستانی چرګانو د غوښو له استعمال ډډه وکړي. حبیب الرحمن تاثیر په غزنی نه رپورټ لري.
په غزنی ښار کې د پاکستانی چرګانو په خرڅلاو له بندیز څخه وروسته د دغه ځای خلک وایي زیات خوشاله دي چې د خپلو وطني چرګانو د غوښو خوړل یې پیل کړی دی. ازادي راډیو ته یې وویل غوښه یې خوږه، بیه یې ټیټه او شوروا یې مزه داره.
شوروا یې ښه شوروا راځي، دام څه د مریض لپاره وړم.
په خوند کې یې د وطني پرخو دي، غوښې دا پیا خوندورې دي. په دې کې دسې دې بېخي هګۍ نه دي اچولي له سر.
خلک د خپل وطن غوښې خوښوي، د غزنی غوښې.
ډیری نور خلک بیا د وطني تولیداتو د خوښولو څنګوایي له وطن سره د مینې په پار یې د وطني چرګانو غوښي خوشیږي.
ګټه ودا د خپل وطن تولیدات یو او خپل وطن مختص نه پاکستان موسه کوز د تی ورلاګ
او والا خوشاله نه د موږ خپل وطن د چرګان د
د دومره نازک غوښه لري په پاکستان کې لګي او ودرې دوه بیل افغانستان ته لګل. په دې پیډه سي امرداري یا کارل ویدل دي.
که دغه کسان د خپل وطني چرګانو له غوښو خوند اخلي، خو د دغه چرګانو قصابان بیا دې ته زړه ښه کوي چې کاروبار یې ورسره زیات، ګټه یې ډېره او مشتریان یې پرېمانه سوي دي.
خوند یې هم ښه ده د خپلې افغانستان غوښې او د افغانستان د دغه په خاطر باندې اخلي.
تاوان یې دا و چې دغه د پردی وطن ښی و، لکه دا خپل دلته په غزني کې لویږي، ګټه یې دغه وطن ته رسېږي.
ولا په دواړو کې ګټه کوم محترمه، خو دا پیا ښه ده، دا پیا اقتصادي ده.
په غزني کې روغتیایي ماهرین هم د وطني چرګانو غوښه بهتره ګڼي. د غزني د ملکي روغتون مشر باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل تر پاکستاني غوښو څو کرته وطني شي دي.
دا چرګان چې له خارج نه راځي موږ ته مطمئن نه دي چې سیلیاز باندې به دغه وضعیت څنګه وو، او هغه چې زموږ په وطن کې روزل کیږي او تولیدیږي، چې زموږ د خپل وطن مال دی، او په نږدې باندې پردن یو قصاب ځي او له فارمونه چرګان اوړي، دی په باندې مطمئن ته خلک په باندې مطمئن دي، ورته معلوم دي چې دا مریضان دي که نه دي خلاص.
په غزني کې د چرګانو د فارمونو اتحادیه وایي خپل تولیداتو ته د ودې ورکولو، د خلکو روغتیا په پام کې نیولو او بازار ته د ښه کیفیت غوښو د ورکولو په خاطر یې د دولت په مرسته له پاکستان څخه د راوړونکو زړو چرګانو په غوښو خرڅولو بندیز لګولی دی. د دغې اتحادیه یو غړی ډاکټر سید حمیدالله حسینی ازادي راډیو ته وویل هغه چرګان چې افغانستان ته راوړل کېدل هلته یې په خوراک بندیز و.
اقدام به یې کار کړیم چې باید مرغۍ پاکستاني بند کړیم.
دی وایي هیواد په ځانګړې توګه غزنی ته له پاکستان څخه هغه چرګان راوړل کېدل چې هلته د روغتیا وزارت له لورې په خرڅلاو بندیز و، ځکه دا چرګې له زیاتو هګیو اچولو وروسته له هېواده باسي او افغانستان ته یې رالیږي. موږ په غزني کې د چرګانو تر نوي زیات فارمونه لرو چې ټول ولایت ته پاکه، تازه او له علته وتلې غوښه ورکولی سو. پاکستان هغه چرګان رالیږي چې باید دوی تر خاورو لاندې کړي وای،
زیر خاک میکنن که نا نابود شوه.
د غزني امنیتي چارواکي وایي پولیسو هم په ښار کې د پاکستاني چرګانو د غوښو په پلورلو بندیز لګولی دی. امنیه قمندان مل پاسوال فرید احمد مشال ازادي راډیو ته وویل پولیسو د وزیرانو شورا پریکړه عملي کړې ده.
پاکستانی چرګان دغه شورای وزیران د فیصلې مطابق دا منه دي، او هغه د مرضی او دغه شانو سره ډک دي چې خلک نه جوړه کیږي. پولیس خپل عملی بڼه اقدام وکړي او بل بزمش داخلي تولیدات پر مخ ولاړ شي.
که په غزنی کې د چرګانو د پارمونو اتحادیه په دغه ځای کې د لسګونو پارمونو د شتون خبره کوي، خو ځینې قصابان د چرګانو له کمبود څخه شکایت لري او وایي په دای پسې کورنۍ چرګان نه رسیږي تر څو خپل مشتریان خوشاله وساتي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې ورسته برید د عرب توکم او جرا غفتونکو کار وبل او د خلیج یو هیواد د هغوی په ملاتړ تورن کړی دی. په دې اړه سفی الله ستانکزی راپور لري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی داسې وخت په اهواز ښار باندې د شنبې ورځې برید د عرب جلا غوښتونکو وباله چې دغه هیواد واکمنې ډلې سپاهي پاسداران د دې خونړي برید د غچ اخیستو ژمنه ورکړي. د ایراني رسنیو د رپورټ له مخې د ایران او عراق د اتیایمې لسیزې د جګړې د یادښت په مناسبت په پوځي رسم گذشت باندې هغو کسانو برید کړی و چې پوځي درشه په تن وي. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست، خو د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون یکشنبه وویل پوهیږي چې چا دا برید کړی او چوکی تر شادیم.
کاملا برای ما روشنه کیا این کار رو کردن، چه گروهی هستند.
دوی مکتبیخی واضحه ده چه چا دا کار کرده، کم دل ده پچا پوری ترلی. ده خلیج فارس یا جنوبی هیواد هم د دوی مالی و تسلیحاتی و سیاسی مسائل پغار اخیستی. طول دا وارده و مزدور هیوادونه چه پدی سیما که گوره ترشای امریکا و لاره ده و پاروی.
پشتوانشون امریکاست، امریکایی ها هستن اینا را تحریک میکنن.
روحانی تر دی وینا وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویورک ته روان شو. خوزستان چیرته چې پکې د شنبه پورز د سپاهي پاسداران د دولس غړیو په شمول 25 تنه په ډزو وژل شول او شپېته نور ټپیان شول. له عراق سره ګډه پوله لري او ګڼ عرب توکمې پکې اوسي. په دغه ولایت کې جلا غوښتونکو مخکې هم غږ پورته کړی چې ایران بیا خپل سیمه سیالان د دوی په پارولو او ملاتړ تورن کړي. ویل کېږي چې ښایي د روحانی د یکشنبې ورځې توندې خبرې سعودي عربستان، عربی متحده اماراتو او یا بحرین ته اشاره وی چې د امریکا متحده ایالاتونو نږدې ملګری دي او ایران په منځنی ختیځ کې لتون لارو په ملاتړ تورنوي. ملګرو ملتونو او امریکا د ایران د خوزستان په اهواز کې دا برید غندله. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په دې برید کې د ایران لخوا د امریکا د ښکیلتیا د تورونو په جواب کې وویل دا برید ځکه وشو چې د ایران حکومت له ډیر وخته په خپلو خلکو ظلم کوي. دا وایي متحده ایالاتونه هر چیرته تروریستي حملې غندي. دا زموږ همیشنی دریځ دی. فکر کوم هغه څه چې روحانی باید ترسره کړي دا دي چې دننه خپل هیواد وګوري. د ایران خلک اعتراض کوي. هره پیسې چې د هیواد ته ورغلي په اردو لګیدلې. تهران لډیره وخت په خلکو ظلم کړي او روحانی باید وګوري چې ستونزه چیرته ده. فکر کوم د ایرانیانو زغم ختم دی او ستونزه هم له هماغه ځای را پیدا شوه. روحانی د نورو د تورنولو پر ځای په خپل آینه ته وګوري. په اهواز باندې د شنبه ورځې د برید مسولیت عرب جلاغښتونکو ډلې هم منله. تهران پرون یک شنبه د ډنمارک، هالند او برېټانیا سفیران ځکه احضار کړي وو چې د ایران په خبره د غدري هیوادونو د اهواز د جلاغښتونکو عربانو ډلې یو شمیر غړو ته په خپل هیوادونو کې ځای ورکړي.
نا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بلخ کې پرون د دې کمیسیون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو او په قندهار کې به هم د دوی دفتر ډیر ژر پرانستل شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي جنوب او جنوب ختیځ سیمو ته د 1 میلیون جلد کتابونو د ویش پروسه پیل شوې ده. د دې وزارت ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته ویل چې دا کتابونه هغو سیمو لپاره دي چې تودې دي. د هیواد په جنوب او ختیځو کې ځینې سیمې دي او په یوه اونۍ کې به دا کتابونه ورته ورسیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د هند پر وړاندې د آسیا جام په لوبو کې خپل وروستۍ لوبه ترسره کوي. افغان ټیم د آسیا جام په لوبو کې د څلور غوره ټیمونو ترمنځ دوه لومړنۍ لوبې پاکستان او بنګلادیش ته بایللې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې ورسته برید د عرب توکم او جلاغښتونکو کار بللی او ویلي دي چې د خلیج یو هیواد په دې بیخه کې لاس لري. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهالوی سره نیویارک ته رسېدلی دی. ولسمشر ټرمپ به د غرا سبا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپیک سازمان غړو په نړۍ کې د تیلو نورو لویو تولیدونکو موافقه کړې چې د تیلو د بیې د کمولو لپاره د امریکا د ولسمشر له غوښتنې سره سره به زیات تیل تولید نه کړي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې واوري. په منځنۍ صفه 1200 شپږ نیمې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدل شي. او د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه د سهار لونه د ماخام تر 2 پورې په مستقیم ډول اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه 219 پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو یو عزیزانو د لټون ونیز خبرونه ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دې نه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې وز ما د یت تر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کاپیسا له ولایت د نجیب الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال د اصلاحات ادارې په یو امتحان کې ګډون وکړ، خو اوس ورته د اصلاحات ادارې کمیسیون وایي چې دغه څانګه چې تا په کې امتحان ورکړی د دوی په پلان کې نشته. دی وایي په دغه څانګه کې ما د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو په مشوره امتحان ورکړ، خو اوس ډېره موده کېږي چې بې سرنوشت یم. دغه ستونزه مو د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه
خورور نوم دې سده او د کومه ځای د ټلیفون کړې؟
مانه نه وانم نجیب الله د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسېدونکی.
ستونزه دې سده؟
ستونزه مو خو دا و چې په کال 2019 کې د اصلاحاتي ادارې لارې اول زره بستونه اعلان شول، بیا موږ د انټرنیټ لارې سپنا مو کو نو د دارالمعلمین ته شرط دیستم نو کله ته ثانی د امتحان ته لاړم او می کتل چې زه د شریعت نه فارغ یم او علوم دینی بس نو بیا په ثانی د امتحان کې ما د مامورینو رسمي مامورینو پښتنه وکړه ګوره چې داسې ستونزې سره مخامخ یم چې اتلی څه وایم دارالمعلمین ته ولې بس مې نشته نو زه څه وکړم او زه حال دا ده چې د انګلیسي تجربه هم لرم اسناد هم لرم که انګلیسي ته امتحان ورکړم وای نه خیر انګلیسي ته نشي ورکولی که حساب بس نشته ته کولی شي د انګلیسي په ځای روانشناسي انتخاب کړي نو ما د روانشناسي کوډ ورکړ په نتیجه کې څلور نوي کې زه کامیاب شوم یو دارالمعلمین ته کله مې چې دا خپل اسنادونه ارتبي کول نو دا اسنادونه مې تر کابله ورسېدل ریاست د عمومي تربیې معلم د افغانستان هغې راته کړې چې تاسې خلاف د رشته مونږ ته معرفي شوي یاستئ مونږ نه شو کولی تاسو ته مکتوبي منظوري درکړو نو له ده نه وروسته ما لې مونږ نو سر انجام وایي تاسې د هر چا سره وغږي چا کامیاب کړی یاستئ کله چې مونږ دو ته لاړو خپل اصلاحات ادارې سره هغه سره دا موضوع مطرح کړه وایي دا تصمیم ګیري کېږي هغه نه وروسته بیا مونږ تاسو ته رپورټ درکوو نو دغه نن شپږ میاشت کېږي بې سرنوشته همدغسې بېکاره پاتې یو په کور کې نم کار شته نم ګزران
د پوهنې وزارت دا ځواب درکړ
ریاست دی عمومی تربیه معلم افغانستان
تا ورته دا ونه ویل چې دا امتحان دی د اداري اصلاحات د کمیسیون د کارکونکو په مشوره ورکړي
وای دا اصلاحات اداري دا یو ځانګړی هغه د ځواک ده چې وزیر جمهور سره اړیکې لري وزیر هم نشي کولای موږ ته کوم امور راسپارلی ما اجرات په مخ دیو نو دا امور د دې چې تاسو خلاف د رښتیا موږ ته معرفي کړی استي ستونزه مو اصلاحات اداري سره مطرح کړي کله چې موږ اصلاحو اصلاحات اداري مخې ته نو راغې کړي وای چې تاسو رئیس اصلاحات اداري تاسو پیژنې نو تاسو ته زنګ وي کنه نو تاسو نشئ کولای دننه هڅې ازي سلا کس مو پیدا نه کړ چې موږ خپل موضوع سره مطرح کړو چې د ستونزې سره مخامخ یو
ښه که اوس د روانشناسۍ په څانګه کې تاسو ونیسي علاقه ورسره لرئ او کولای شئ چې په دې رښته کې خپل راتلونکي چارې پر مخ بوزي
زوایم کول امتحان دی واخلی شفایی او تحریری اکه مونږ شو کولای نو هغه بیا ما خپل مې استعداد درلود زده کار مې وکړو که څوک استعداد نه لري هیڅ کل میدان ته وځي نه
د ادارې اصلاحات کمیسیون ته تلې مسؤلینو خو به درته څه ویلي کنه
مونږ ته اجازه نه راکړي مرکزی اصلاحات ادارې ته چې مونږ دنه لاړ شو د اصلاح سره وغږیو بیا مونږ تاسو کم خاص د ورځ کوړل وغږی کړی تاسو خپل ولایت اصلاحات ادارې ته لاړ شئ او خپل ولایت اصلاحات ادارې کې خپل موضوع مطرح کړئ داغه زنه دا کار په مخ دی خو کله چې بیا خپل ولایت اصلاحات ادارې ته ځم هغه ته پښتنه کوم ویلو سره تصمیم ګیری نه دا اخیستل شوی مونږ ته کوم رپورټ نه درغلی مونږ تاسو ته څه شی ویلی نه شوتي آیا داسې ردوي بالکل ټوټل او که داسې یو تصمیم ګیری اخیستل کیږي
په ولایتونو کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون څنګه شته
بالکل په ټول څلور دېرش ولایتونو کې اصلاحات ادارې نمایندګي شته
ته غواړي چې ښوونکی شي
دکتور خصوصي کیم خوست کیم کار کو خوست د پانتون د شریعت څنګه نه فارغی بالکل غلمی د پاره امتحان ورکړو کامیاب شي وړم دا کار وکړو خوست به سرنوشت پاتیو نه متوب راغوري او نه څوک پرې راځي سلا سره وګیګو خپل مشکل مطرح
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د کمیسیون لویاند خاغلی عبدالفرید احمد سره شریک کړه جناب احمد د زینو خونکو نه چې په خو ازموینه اخستل شوی البته د اداري اصلاحات لخوا دغه ازموینه کله اخستل شوی او هغه پروسه څنګه وو نتیجه څه شو
تاسو پیګه چې په تیر کال کې موږ تقریبا 8000 بستونه د اداري اصلاحات لخوا وپیژندل شو او آزاد سیالي ته وسپارل شو چې په دې کې تقریبا 3 لک کسانو په ټول افغانستان کې ځان کاندید کړی وو او ازموینې د کانکور په سیستم ترسره شو په درې د ښولاتونو کې اول ترسره شو د هغه نتایج اعلان شو هغه کسان چې کامیابان هغه خپل ادارو ته د موږ لخوا معرفي شو پس له دې چې اسنادو کاری تجربه کرده او ارزول شد نو پس لغه موږ بیا د کابل امتحانم شروع که کابل امتحانم خلاص شو دا اوس مهال چې تاسو سره غږیږم د دې کابل کاندیدان هغه موافق کاندیدان د هغه اسناد اوس ارزیابي کیږي د کمیسیون لخوا او کله چې اسناد تاییدیږي دوی ادارات معرفي کیږي
ښاغلی احمد دا پښتنه مې په دې خاطر مطرح کړه چې د کاپیسا له ولایته د نجیب په نامه یو کس آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې د امتحان په ورځ د اداري اصلاحاتو کارکونکو ورته ویلي چې امتحان کې برخه واخله او دغه امتحان ورکړه خو اوس ورته وایي چې تا د رښتې خلاف امتحان ورکړی دی وایي ډېره موده کیږي چې بې سر راویشته یم او د دغه کمیسیون نه مې کوم ځواب هم نه دی اخیستی ستاسې نظر غواړم
د داس ورور چې دغه اول تجربه وو په افغانستان کې چې په دې تختیا او په دې وسعت کې بس لانس کاندیدان شو. یعنی مو د موږ توقع دا و چې په دې کې به تخنیکي ستونزې بیخي ډېر وي، خو الحمدلله فضل الله خدای هغه دقت چې د موږ د همکارانو لخوا ترسره شو په دې کې هغه تخنیکي ستونزې بیخي لږ وو. تقریبا 2 شپېته بس په دغه 3000 بستو کې داسې تخنیکي ستونزې سره پیښ وو چې هغه د موږ مشخص ټیم تخنیکي ټیم ټول سره ولیده. تقریبا 2 میاشتې مخکې ټول ورته رسیدګي وشو او هغه کسان چې مشکل درلود دا مشکل حل شو او خپل وظیفو ته ادامه ورکی تر اوسه پورې کار شروع کړی ده. یوازې دغه مشخص موضوع شته وایي چېرته دا دوی ولې دغه 2 میاشتې کې موږ ته نه ده مراجعه نه ده کړی یا رښتیا دوی د سړی کامیاب دی که نه دی. نو زما غوښتنه دا ده چې دا سړی که د ما غږ اوري یو کمیسیون ته راشي، زما دفتر ته راشي، زه به هغه تخنیکي ټیم سره وګورم، ووینم چې دا سړی اول کامیاب دی که نه. ډیټابیس چې کو پس له هغې که هر مشکل یې موږ که اوس امکان ولري که نه که حل شي خو ورته حل کوو، ځکه چې 2 میاشتې تېر شوی ده دغه پروسې نه. او که نه بیا کېږي د ورور راتلونکي بستو ته ځان کاندید کې ان شاء الله بسونه ډېر لاندې کې خوای مهربان.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د کاپیسا ولایت د نجیب الله په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې ډېر موده مخکې امتحان ورکړی او غوښتل چې خون کې شي، خو اوس ورته د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د رشتې خلاف یې ازموینه ورکړي. او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون ویاند عبدالفرید احمد وویل چې امکان لري د دې کار خلاص شوی وي، او که بیا هم کومه ستونزه موجوده وسی د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل لاره پیدا شي. عزتمند اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني لارې چارې ولري، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو ته خپلې نیکې هیله او پیرزوینه وړاندې کوم. هیله ده چې د ژوند په ټولو برخو کې بریالي اوسئ. د دې اونۍ پیغامونه راخلو چې ځینې دوستانو ورک عزیزان پیدا کړي دي، معلومات یې راسره شریکوي، نښانې یې راته وایي، او ځینې نور بیا په خپلو ورکو پسې ګرځي او وایي چې په کوم ځای کې ورک سوي دي او کومې نښانې لري. نور مو وخت نه نیسم، ستاسو راغلي پیغامونه به واورو.
بله، السلام علیکم، زه ګل احمد ویسالم د هلمند ولایت بنډالی ولسوالۍ د سید آباد څخه دا پیغام ته پیلم. دلته زموږ سره یو ورک عزیز دی، موږ پیدا کړی دی، د عارف الله په نامه دی، په ژبه ګونګی دی، په قلم باندې خط یې زده دی، خپل نوم لیکي پر کتابچه باندې، زما نوم عارف الله دی. نو قریب څوک یې نه دی پیدا سوی، د دې په دغه وطن کې ګرځي، د دا اوس پرې قریب څوک نشته، که د چا یا قریب وي یا د چا دوست وي یا چا ورور وي، نو زما سره دې په دغه لاندې شمېره اړیکه ونیسي چې زه په اړه پوره معلومات ورکړم. زما ټلیفون شمېره ده 0 9 8 9 8 1 5 8 9. یو ځل بیا شمېره 0 9 8 9 8 1 5 8 9.
السلام علیکم، سلام نوونکی لید آزادی رادیو ټولو قدر منوریدونکو ته وړاندې کوم. کشمن ترخیبیم د کابل ولایت د 312 ولسوالۍ نه. البته یو کس چې سود خورمی خپل نوم اخلي او ځان د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی معرفي کوي، او تقریبا 6 کاله مخکې ایران هیواد ته تللی و. هلته یې ماته زنګ ووهه چې زه تقریبا 6 کاله مخکې دلته راغلی وم، بیا 5 کاله زندانی وم، او اوس فیلن زندان نه خوشی یم، او دلته په ایران کې یو ساختماني شرکت کې کار کوم، او خپلې کورنۍ دوستانو نه وایي څه خبر نه لرم. نو د خورمی صاحب په هکله کورنۍ دوستان معلومات غواړي، نو زه به د مسعود خورمی په هکله معلومات ورکړم. ماته دې زنګ ووهئ، زه به ورته د خورمی صاحب شماره ورکړم او معلومات به یې په هکله ورکړم. البته دغې شمارې ته دې زنګ ووهئ 0 8 4 8 4 5 5 5. بیا هم شماره تکرارم 0 4 4 5 5 5. یا هم دې بلې شمارې ته 0 5 5 5 سلورتیا شپک سوا واتیا نور مو وقت نیم بسم دخلی پامن. بله السلام علیکم ازادی رادیو د خوشو عزیزانو خبرونی مینوالو او کارکون. السلام علیکم و برکات. از عبل ویت نالی کنی ولی با ستمبر پل لسما او دوشن بیت او رد پار فتنیم بجول بندی رسیم عزیزان خبرونه که برور لیکن یو ولې و چې د عبدالقهار زوی ده مشره وسیږي په زابل وخت کې دین کړي زه کومه شمېره ولا شمېره چې راغله نو نه دی چې موږ راخستو او که شمېره به غلطه وي په سیستم کې نه کوم تاسو دې ډېر مهرباني وکړئ که تاسو په روان دي په نشه کې هم هغه نفر چې کومه شمېره دې کې نیولې ده شمېره راته
محترم وروره په دغه مشخصاتو پیغام چې تاسو وایست موږ په خپل آرشیف کې پیدا نه کړ خو د دې تاسو پیغام خپور کړ کچیرې همغه دوست تاسو ژغ اوري نو هیله ده چې تاسو د جواب لپاره زنګ درته ووهي. نور پیغامونه هم لرو.
السلام علیکم زما د خلیق اخون ولایت علم نور فرید د احمد شوف په حاله ده چې جرام له سوالي د برادر شپې مو کې پروت یم موږ وروره راځي په نامه چې وروره د ولایت او عبدالغنی د زما د خلیق اخون او دا کته چې چیرې ابلغه جوړنګ ولې وکړ
جلیل احمد د فراد ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ د ګرانی د کلیه موروره شپږ کال د کورنۍ څخه ورته منا برکت وکړم. کچیر زما کورنۍ زما आवाज اوري او یا بل مسلمان زما आवाज اوري زما د کورنۍ په باب باندې معلومات لري یره هله لرمه د ما ټلیفون په نمبر دی ما ته زنګ راوهي. زما د ټلیفون نمبر دی 0 1 0 6 8 8 0 0 8 1. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 0 8 8 0 0 8 1.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو اوس په هغه پیغامونو باور چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم نوم یې لا ګل ده د پروان ولایت د کوی ساتي ول سوالی نه می اړی کنيول زما یو ورور ده د کتاب الله په نوم ولاد محمد ابراهیم د لوی اختر نامخ کې نادر کښوې ده تر اوسه څه معلومات نشته کچاته معلومات نو په دغه شمیره دی اړی کوونی سي 0 0 5 8 8 0 1 2. شماره یو ځلی بیا تکراروم 0 0 5 8 8 0 1 2. که چاته معلومات نو دا شماره د تماس ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز نوائم د هلمند میزنګ فور دی ما دا زګرا دې خډیر ذات منو کوم دا ورسی دې خلیه ما یو ورو رکسو چې دا یو د مسکارو د مسکاله سپیډ د مسکارو مې د نشم د دان نیوز د نو څو ساتو سوالې رکسو کارو د اړ ما د مار لري یو ته مالي مرته په دغه شمره باندې څنګه څه پر ورته ولسم یو شول د برګس بریډ یش چې ما یې درګاو څه پر ورته په سلور نه یو یو دوا دریه. السلام علیکم احترام سایر دی ګل او د جمع ګل او اجان مرجان خان اورونه دی.
السلام علیکم زه مبارز زما د عبادت خبر کوم زما یو نیو ورځ په دې دی نو سمیش کیږي مبارک به له کول او تل شپه سلام د سبغت ځان نیږي تلفون شماره د سی پر وای 3512
دل السلام علیکم ذکر احمد د هلمند ولایت نه دادی د ورکولی د لباغ او سجن ته نکات شاه محمد په نامه دی د جنزلا کا زیب دی د ممتوز سرور دی دا سرور کال کې د کوره څخه نظر کاوه د موږ د د مرګ د ژوند په اړه معلومات نه لرو په چیر د خپل نظر او رنجوالان قربان کېږي د مهرباني دې په دغه نمبر کې موږ سره څنګه وي
خان د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ نه مې زنګ والی دی زما یو ورور دی دا دوې میاشتې چې د کور څخه نادرکه شوی دی نو چې په اړه هر څوک معلومات لري په دې شمېرې دې زنګ راته ووایي 0 اویا 8 9 5 1 شمېرې پله بیا درته وایم 0 اویا 8 9 5 1 د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم ما ده هلمند ولایت سزنګ د توخلې دي د پښتو د چاچانو د ماسین د ساه د سنې پارې د فیت زیم د لاوې جلا خون په نامه د حجا خدای صاحب زیم اسما یو ورور ورستم چې د خپل مون په نامه دا شل څنګه د شوره د دې چې ورته نه درا کړی هیڅ په تلسته هر مسلمان ورور سره د عربانی او صدرک معلوم یا د سره کار کوي یا د خپل اوري هیڅ په دغه شمیره و مستر زنګ ووي او کله په خپل سازو زواز اوري باید خپل قوت په دې غمې تر راځي چې زری حج بابا دې د هیر دی سره د توایم 0 و 8 0 8 و
السلام علیکم زما هب الله د میدان وردګ ولا سید آباد ولسوالۍ د ونخیل حسنبیک د کلي اوسیدونکی یم. د ازادۍ راډیو ته دا پیغام دی چې زما یو د کاکا زوی دی نوم یې نظام دی یا د علی خان زوی دی تقریبا 2 کاله دی چې نداره کړی چا ته معلوم وي یا ادارات لري نو په دغه شماره ته زنګ ووایي 0 اویا 6 8 8 6 8 8 شماره یو ځل بیا تکرار 0 اویا 8 6 8 8 8 8.
بجه سلام علیکم ز جانان د کندهار ولایت د ایرازی د کلی سره زما ورور دی چې میاشت تللی وو د میوان ته سره بغلسه نو خان میژ خړې سترګې دي دی جک سور سپینا هلک دی د فویم تپنه دي نو هر مسلمان ورور ته که معلوم یا په عقل معلومات ولري دغه لمبر دې زما سره اړیکه ونیسي 0 و 7 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
اور معلوم نہیں ہے ایک خپل زما دا آواز اوی زما صدا قلم بر زما سر اڑی کو نی سی خدا تامان
جنابات اسیدون کین زما یو د ترزوی چې په نامه د مولای محمد عالم چې دا شپک کاله کېږي د کور څخه نداره کسوی ده که د دې په حق له هر څوک معلومات لري نو په دغه نمبر باندې زمونږ سره اړیکه ونیسي 0 4 4 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
علیکم زه بری علی خبرې کوم د پروان ولایت نظم یو تر زه یو رکته د نومې نادر خان دی د فلار نومې روزه دین دی د پروان ولایت د کوی صافی ولسوالۍ اوسیدونکی دی
سلام دغه پیغام دی ورور زما یو خوریې دی ورسته د آیات خان په نامه د جبدالي اکا د پلټ ښه وتلی دی د غرمې په دولس بجې دا څلور کاله کېږي چې ورک دی چېرې چېرې تاسو معلومات لرئ د ازادۍ د لر څخه دغه پیغام نشر کړي د آیات خان دی د محمد خان اکا دی دغه پیغام دی زه بنبین نومېږم د جبدالي اکا د پله د مېرمنده ورڅخه مې زنګ ولیده درست ولو
السلام علیکم جزاوی د ټول کارکون ته اوریدم کله سلامونه او یوازې سلام دی ما انډوال وخت دی مرجان په نامه کچا ته معلوماتي په دغه شمیرات ماته زنګ دی صفر اویا 1555 جایزه لري و سلام دی خدای په امان
سلامونه نیکی هیلی احترامات پښتنه مینا یو درې یاد پیغام په لیکه در سره ملګری شوه ستاسو د راډیو میناوال او مینا دوست ورور هغه مینا اطلاع تنګیوال د ازادۍ راډیو په صفو د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د تنګي د ښکلې درې څخه تاسو سره دا پیغام ثبتوم. زمونږ په کلي کې چې یو کلیوال مو دی د دیرشو د یو دیرشو کالو دی تیر ورځ د کابل کمپنۍ کې ندرکه شوی دی. هر یوه دوسته که چېرته د علامات معلومات وړي نو زما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0928 68 28. یو ځلې بیا یې وایم 0928 68 28. هر چاته که د علامات جان معلومات وي نو زما سره دې اړیکه ونیسي.
السلام علیکم خلیل اشنا له کومه لوري څخه حضرت یو تر زیری عبد الله پونوم دي چې ډیر وخت کې چې نظر کشه دې سره کې نشوري خو شاته دې په اړه معلومات یې نو سرګیر بره یو زخره تورې جامې دي نو لطفا په دا شمیره دې ما سره اړیکه ونیسي په 0 8 10 8 5 0 8 10 8 5 نو موږ دې دې شمیره ده نو شیرینی هم لري.
بله السلام علیکم زه خان بریالی یم د کندهار د ولایت څخه پیغام پیژنم. هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي او زما یو انډوال د هلمند ولایت د کلیکونه کې کور دی نیمې معصوم دی او بل ورور یې نظم احمد نومي د څلور کاله کېږي چې زما څه نظره کوي چېرې چاته معلومات وي یادې زما غوري نو زما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0 8 10 8 5 4 5 9 بیا وایم 0 8 0 5 4 9 5 انشاءالله دا یې زام لري.
السلام علیکم زدا نداجی ولسوالی تاسو په تماس یم آزادۍ راډیو د پیغام میتاب ارزو ده چې باز خان نومیږي د درې کال کې چې ورک دی سرتار مور لري جلال خان اخ شي دی چې معنا ده یو سر دی په دا شمیره د مسر څنګه چې ار یو کور دی چې ویني کې د خپل او سپه او تلور ان شپار دوا دوا اته و اته نه و بیا شمیرم 0 9 4 2 2 8 9 و السلام علیکم.
علیکم سلام محترم اوریدونکو تاسو پیغامونه مو ده خبره کړه په دې هیله چې ورک دوستان مو ژر تر ژره پیدا سي او بیرته لخپل کورنۍ سره یو ځای سي. تر بل خبرونه چې بیا تاسو د خبرونه وخت را رسیږي اجازه غوړم. الله مو ملسه.
تم رب ملی سمرا گرانا زندگی دی رہو تانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو جانان پا دے پوہن کو داس دے رکڑو چے دے زان پوغم دے پوہن کو دزما کے ہما دا اسمان پوغم دے پوہن کو اس دیر لری دا مکان زندگی دے رو تانا بغیر خوگا جانا زندگی تیرو